د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستري مشه په خبر کې د سهار لاس بجې شو د لاس متر یو لاس بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاس تاسو قربې مو ته ملرم چې ورځ به مونږ مرغوي په دې خبرونه کې دلته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ ریپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې دوه هفته واره خبرونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار وېدل شي او په سر کې د سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي راتلونکي جلسې به په لاهور او سوات کې وي. افغان ولسمشر د خوست په هوایي ډګر کې د یو شمېر پروژو پرانیسته وکړه. په کرایمیا کې د اورګاډي او بس ترمنځ ټکر کې اته کسان مړه شول. د خبرونو تفصیل د پښتون تحفظ غورزنګ مشرانو پرون په پیښور کې له جلسې وروسته مشال رادیو ته ویل چې دوی به د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي او راتلونکي غونډې به په لاهور او سوات کې وي. د دغه غورزنګ یو مشر علي وزیر مشال رادیو ته ویل چې د پښتنو ځوانانو سویخ شوي او د سرکار نه د خپلو حقونو غوښتنه کولی شي. پرون په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې ته د وینا پر مهال منظور پښتین داسې ویل: د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د پېښور پرونی جلسه د پښتنو د حق غوښتنې په تاریخ کې بې ساري وه. د یوې احصایې تر مخه له 2000 زیاتو کسانو د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې برخه واخیسته. پاکستاني چارواکو د پرونی غونډې په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې پوره کوي. اکثرو پاکستاني رسنیو د پېښور د جلسې راپورونه خپاره نه کړل. د پاکستان روغتیا وزارت وایي چې لنن په پنجاب، خیبر پښتونخوا، فاټا، گلگت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د 15 کالونه د کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو بهیر پیل شوی چې 15 ورځې به دوام کوي. په پنجاب کې د پولیو 4500 ګرځنده ټیمونه ټاکل شوي چې 3.5 میلیونه ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکړي. په خیبر پښتونخوا کې له 6.5 میلیونه زیاتو ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول کېږي. په قبایلي سیمو کې د صحت ادارې یو چارواکي ډاکټر افتخار پرون مشال اډیو ته ویل چې په فاټا کې به لکونو ماشومانو ته د دوی ټیمونه ځانونه رسوي.
په قبایلي سیمه کې زمونږ چې خپل کم ټارګټ دی هغه تقریبا 1 میلیون لس لکه ماشومان دي چې 15 کال نه کم دي، او د دې دپاره زمونږ تقریبا اندازه تن 4500 ټیمونه دي چې دغه به دا مهم انشاءالله سرته رسوي.
پاکستان کې لا هم ماشومان د پولیو رنز له وجې د مزدورۍ سره مخ کیږي، خو چارواکي وایي دوی هڅه کوي له دې رنزه د هیواد ماشومان وژغوري. په خوست کې چارواکي وایي چې نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غني خوست ته د خپل سفر پر مهال په نوي هوایي ډګر کې د ځینو پروژو پرانیسته وکړه. په دې پروژو چې 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي، موقتی ټرمینل، د راډارو سیستم، د اطفایي تاسیسات او د هوایي ډګر د داخلي سړکونو جوړول پکې شامل دي. چارواکي وایي چې د یادو پروژو کار به د 6 میاشتو په موده کې بشپړ شي. د هوایي ډګر پروژې ځغاسلیک کې 91 کار چې پخوا بشپړ شوی ورباندې 29 میلیون افغانۍ لګښت شوی. ولسمشر په هوایي ډګر کې د پروژو تر پرانستې وروسته د چورلکې په واسطه د خوست ورزی سیمې ته ولاړ، ولته د برېښنا سب سټېشن پرانسته هم وکړه. ټاکل شوی ولسمشر ته د پرانستې وروسته د خوست اوسیدونکو په یو غونډه کې ګډون وکړي. افغان او امریکایي ځواکونو په لویدیځو ولایتونو فرا او نیمروز کې په طالبانو پورې تړلې د مخدره موادو 11 کارخانې په نښه کړې دي. دا کارخانې په تیر یو اونۍ کې په هوایی بریدونو کې په نښه شوي چې هدف یې د طالبانو د مالی سرچینو بندول یاد شوي. امریکایي ځواکونو ویلي طالبان د مخدره موادو له درکه د کال 200 میلیونه ډالره ګټه کوي او په دې بریدونو سره به د مالی سرچینو یو عمده برخه بنده شي. چارواکو ویلي چې په هوایی بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي بشپړه هڅه کوي. د روسي تر واک لاندې د یوکرین د کرایمیا سیمې چارواکي وایي چې د اورګاډي او مینی بس ترمنځ ټکر په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي. دا پېښه چې پرون رامنځته شوې په کې لږ تر لږه 3 نور کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي حادثه د کرایمیا د شمالي ښارګوټي آرمیانسک د اورګاډو په یو پاټک کې مخته راغلی ده. راپورونه وایي په ژوبلو کې د دوه کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او د ځانګړي مراقبت لاندې نیول شوی دی. په دې پیښه کې وژل شوي او ژوبل شوي کسان ټول د منی بس سپرلی دي. روسیې د 2013 کال په مارچ کې د یوکراین کرایمیا سیمه په غیر قانوني توګه نیولې وه. د شام سرکار رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد په مرکز کې پر یو هوایی مرکز و توغندي لګیدلې دي. اسنا خبري اژانس نن خبر خپور کړی چې دغه برید د دوشنبې په ورځ وختي په هومس ښار کې ترسره شوی. رویټرز خبري اژانس د ګڼو امریکایي چارواکو په حواله لیکلي هغه راپورونه رښتیا نه دي چې وایي امریکا دغه بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا د پوځ یو ویان په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو دومره ویل چې پینټاګون له دې پیښې خبر دی، خو دوی د پخلي کولو لپاره نور معلومات په لاس کې نه لري. دا بریدونه لږ شیبه وروسته له هغې مخته راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون په شام کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ډوما کې د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید چې پکې لسګونه کسان ووژل شول خلاف د یو شریک او مضبوط ځواب په ورکولو متفق شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مستقیم ډول د روسیې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او همدارنګه د ایران غندنه وکړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، د چا حکومت چې تر دې وړاندې د کیمیاوي وسلو په استعمال تورن شوی. یوه نوې څېړنه ښایي چې د امریکا تر څنګ اوس په ایشیا پیسیفیک سیمو کې هم په ماشومانو کې د چاغوالي کچه په زیات اندازه لوړه شوې ده. تامسن رویټرز بنسټ نن په یو راپور کې ویلي چې د کال 2000 او 2016 ترمنځ په موده کې په ایشیا پیسیفیک هیوادونو کې د 5 کلونو څخه په کم عمره ماشومانو کې د چاغوالي کچه 80% کې زیاته شوې ده. یاد ادارې دغه ارقام د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د څېړنو په بنیاد خپاره کړي. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د نجیب عامر نه د سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ.
د پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتین وایي حکومت دې د طالبانو د پخوانی ویاند او پخوانی عامر خلاف هم عدالتي کاروایی وکړي. لنن څخه په قبایلی سیمه کې د پولیو پر ضد کمپاین شروع کیږي چې پکې به ماشومان ته د ویتامین ا احساس کې هم ورکول کیږي. د دې څخه فائدہ ده
ویتامین ا قطرې ورکول سره ماشومان کې چې د قوت مدافعت چې کوم ماشومان د بیماری نه بچي هغه کافي ښه کیږي.
او په کورمه ایجنسی کې اولنې خزینه کاندید علي بیگم د پارلماني انتخابات لپاره کمپاین شروع کړی. دا وایي
ما کتلی دي چې زمونږه خزي لغونتي په ژوندۍ په دور کې وروسته پاتې دي. نو ما وی خپل علاقې زنانه او کې دا لږه بیداری راوسته شما.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو. د دې غړې په دویم نیمایي کې بعد به هفتواره خبرونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار واوري. د مشال ریډیو تر څنګ وشي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د ریډیو نه علاوه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته د پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتین وایي د هر ظالم او جابر خلاف بغاق پورته کوي. پرون په پیښور کې د یوې جلسې پر مهال نوموړي د طالبانو د نیول شوي ویاند احسان الله احسان او پخوانی عامر جنرال پرویز مشرف خلاف د عدالتي کاروایی غوښتنه هم وکړه. حکومت وایي په 13 فروری کې د یاد تحریک سره شوې لوزنامه کې یو شمیر غوښتنې پوره کړي او د نورو په پوره کولو کار روان دی. د پښتون تحفظ موومنت د پرونی جلسې حال درته د یوې لنډې دمې پاس درکوو.
پښتون تحفظ موومنت وایي د هر ظالم خلاف به غږ پورته کوي. د یاد تحریک مشر منظور پښتین پرون په پیښور کې د یوې جلسې پر مهال وویل له حکومت خپل جایز آئینی حقونه غواړي او د ترلاسه کېدلو پورې به یې دا کمپاین جاری وي. نوموړي وویل په پښتنو چې کومو خلکو ظلمونه کړي د هغوی ټولو د نیولو غوښتنه کوي.
انصاف کدا سپیشل دا څوک آسان د پارا سي
منظور پختین همدار از اویل چې بدامنې پښتنو ته د ځانی تاوانونو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه هم اړولي په کار ده چې حکومت یې ازاله وکړي. په دې جلسه کې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه ورغلي په لسګونو زره پښتنو ګډون کړی و چې پکې د مدني فعالانو ترڅنګ په سلګونو پښتنو میرمنو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو هم برخه واخیسته. د لادرکو کړل شو خلکو کورنیو هم په دې جلسه کې ګډون کړی و چې د لادرکو خپلوانو د نومونو کارډونه او بینرونه یې پورته کړي وو او د هغوی د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په دې موقع اعلان وکړ چې د مئی په 2 با په لاهور او بیا په 9 با په سوات کې جلسه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان زیاتره رسنیو او ټلویزیون چینلونو تیر ورځ په پیښور کې ترسره شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې خبرونه خپاره نکړل. په دې تناظر کې په ټولنیزو رسنیو یو شمېر خبریالان ولیکل چې د خبریالانو په حیث د شرم احساس کوي چې مرکزی رسنیو په دې دومره لویه جلسه سترګې پټې کړې. د دې تر شا څه وجوهات کېدلی شي زموږ همکار مجید بابر په دې رپورټ کې یې د معلومولو هڅه کړې ده. راځئ چې په ګډه واورو.
تیر ورځ د پیښور رینګ روډ سره نږدې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لویه غونډه وشوه چې پکې د یوې اندازې له مخه په لسګونه زره خلکو ګډون وکړو. که څه هم په ټولنیزو پاڼو د دغې غونډې عکسونه او ویډیوګانې په زرګونو خلکو شریکې کړې او په لکونو خلکو وکتې، خو د پاکستان سرکاري او غیر سرکاري میډیا دغې غونډې لا په خپلو خبرونو کې ځای ورنه کړو. په دغه تناظر کې د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزۍ ژبې ورځپاڼې ډان سره کار کوونکي وتلي خبریال په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې به حیثیت خبریال ماته شرم را دي چې د پاکستان میډیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پیښور غونډې لا په خپلو خبرونو کې ځای نه دی ورکړی. دغه خبریال مبشر زیدی نه مو وپوښتل چې د دې بلیک آؤټ څه وجه کېدای شي. ما چې سبو قتل نو ډیره د حیرانتیا خبره راته ښکاره شوه. مخکې دا خلک چې په کراچۍ کې د نقیب محسود د وژنې حوالې سره راغون شوي ول، نو میډیا دوی له کوریج ورکړی و. بیا اسلام آباد کې د لږ زړه نازړه کېدو نه پس میډیا ورله ځای ورکړو، خو چې کله دوی بلوچستان کې جلسې وکړې او دا اوس په پیښور کې وکړه، نو میډیا ترې مکمل بلیک آؤټ کړی دی. ما ډیرو د میډیا چارواکو سره خبرې وکړې خو چا راته صفا خبره ونه کړه. خو زما په نظر څه ناڅه خوشته چې دومره لویه غونډه د پامه غورځول کېږي.
لیکن بہرحال ایک خاموشی تو ہے.
د مبشر سیدی په خبره هغه ته خو چا صفا خبرونه کړه چې د دې میډیا بلیک آؤٹ سبب څه دی. خو د پاکستان یو وتلی ټی وی قربانی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سوره د مخکمه په خپل خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ملمانه کړي ول. خو د خبرونې نه پس راته په صفاتو وویل شول چې د دې خلکو نه په خلار کینه. بل خو د پاکستانی جیو ټلویزیون ډایریکټر نیوز رانا جواد نه مشکل و پختل چې آیا په دې اړه کوم هدایت شته. نو هغه وایي نه، داسې هیڅ ډول هدایات مونږ ته نه دي راکړل شوي او مونږ خو ورله مخکې هم ځای ورکړی دی. په دې حوالې سره مونږ خبرونه او نورې خپرونې هم کړې دي او ما ته به حیثیت ډایریکټر نیوز داسې هیڅ ډول هدایات نه دي راکړل شوي او نه یې په ما فشار اچولی دی. کېدای شي په دې معامله کې داسې ستونزې وي چې داسې خلکو لپاره د قبلولو وړ نه وي، خو د میډیا کار خو خبر ورکول دي. بلخوا د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره کار کوونکی خبریال نوید میراج وویل چې د ډیرو پاکستانی ټی وی چینلونو چارواکي په پښتون ژغورنې غورځنګ شک کوي چې بهرنی ایجنډا پر مخ وړي. د دوی دا خیال دی چې داسې کوم حقیقي تحریک وجود نه لري، بلکې دا هر څه په دوی څه بهرني خلک کوي، نو ځکه ورله ځای نه ورکوي. خو تر کومه حده پورې چې زما ذاتي تعلق دی، نو ما ته تر دا مهال کوم هدایات نه دي راکړل شوي. مشال ریډیو سره د یو شمیر چینلونو نیوز ډایرکټرانو خبرې وکړې او دا یې ومنل چې هغوی ته ویلی شوي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هلو ځلو ته خبرونو کې ځای مه ورکوئ، خو د نوم او غږ خپرولو نه یې انکار وکړو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د قبایلی سیمو لپاره د متعدی ناروغیو پر ضد د ویکسینو اداره وایي چې له نن څخه به په ټولو قبایلی سیمو کې خواوشا لس لکو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسک ورکولو کمپاین شروع شي. د یادې ادارې چارواکي وایي دا کمپاین به د روانې میاشتې تر یولسمې نیټې دوام لري. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به ماشومانو ته د ویټامین ای قطرې هم ورکول کیږي. په دې هکله تفصیل درته مجید به برابروي.
د فاټا لپاره د ای پی آی یا حفاظتي ستنو او واکسینو د ادارې مشر ډاکټر افتخار وای چې نن نبا په ټولو قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین سره سره د ویټامین ای د ساسکو ورکولو کمپاین هم شروع کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر افتخار وویل چې دا ځل به په ټولو قبایلی سیمو کې دا کمپاین ترسره کیږي او د امنیت هیڅ ستونزه نشته.
د امنیت سرعت خو ماشاءالله په ټولو قبایلی سیمو کې کافی بهتر دی. او مونږ په دې ځل چې تیر شوي ځل چې کوم جوړ کې مونږ ځنډول او داغه داخله مخکینه کمپاین چې او هغه ځنډیدل د امنیت توجه، نو بیا هغه مونږ رسته وکړو. داغه د وجې د ترشی کمپاین کې بیا مونږ سره وخت نه و، تیاری نه و شي. داغه د وجې سره ځنډیدل نور اوس د امنیت وځه چې د قبایلی سیمه کې کافی بهتره ده.
ډاکټر افتخار نه مو پختل چې دا ځل تاسو د پولیو سره سره د ویټامین ای د ساسکو ورکولو تابعیا هم کړی ده، د دې ضرورت ولې پیښ شو او د ویټامین ای د ساسکو ورکولو څه ګټې دي؟
ویټامین ای قطرې ورکولو سره ماشومانو کې چې د قوت مدافعت چې کم ماشومان د بیماری نه بچ کی هغه کافی ښه کیږي. چونکې قبایلی سیمه کې او خیبر پختونخوا کې د ماشومانو چې د ویټامین ای کمزوري وي، دغه د جی اخی پنمونیا دستونو پډیر داسې بیمارو چې هغه د ماشوم ژوند لا سوړي، نو د ویټامین ای ورکولو سره کافی پدې کې د دې بیمارو سره کمې راځي. نو ان شاء الله پدې مهم کې زموږ ور سره دی چې د شپږ میاشتې نو له پنځو کال پورې د ماشومان ته ورکو.
ډاکټر افتخار وویل چې دوه میاشتې پس به په قبایلی سیمو کې د روټا وایرس یا د دستونو د ناروغۍ پر ضد او په اکتوبر میاشت کې به د شری پر ضد کمپاین شروع کوي.
اکتوبر کې به مونږ د شری خلاف په ټوله قبایلی مکه دغه لپاره هلي زلي رواني دي. دغه لپاره مونږ دا کوو چې پلانینګ کوو چې ان شاء الله په اکتوبر د ټول ماشومان ته د شپږ میاشتنواله د لس کلو پورې څومره ماشومان دي هغه ته د شری خلاص چې کم میزل ورته مونږ وایي چې دغه ویکسین ورته ورکو.
ډاکټر افتخار دا وکړه چې په تیر یو کال کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو یو ماشوم هم د پولیو د ناروغۍ نه اغیزمن شوی نه دی او تمه لري چې تر دوه درې شلم کال پورې به د پولیو د ناروغۍ په مکمل خاتمه کې بریا ترلاسه کړي.
هلته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم لنن څخه د پولیو پر ضد د ویکسینو درې ورځنی کمپاین شروع کیږي چې پکې چارواکي وایي سباندی ونی ملک ماشومان ته بعد دغه رنز ضد ساسکی ورکوي. د جلال آباد نه نور حال زمون خبريال باز محمد عابد راکوي.
د پولیو پر ضد د ویکسینو دا درې ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځ زون کې یو لسو زرو ماشومان ته د پولیو پر ضد د ویکسینو دوه ساسکي تطبیق شي.
ټول حوزه کې موږ درې ورځنی کمپاین افتتاح ده. واکسین به شروع کیږي د دوشنبه ورځ نه تر پنجشنبه پورې او د جمعې پر ورځ به بیا هم غیر حاضر ماشومان پسې ګرځو. د دا کمپاین په جریان کې ټول هغه ماشومان چې عمرونه د پنځه کال نه ښکته دي ټول ولایت په سطح به تقریبا د حدود د ولکه شپږ هزار ماشومان موږ سپینځه کال نه ښکته عمر لري واکسین کوي. ځون په سطح به موږ د 1.1 میلیون شاوخوا ماشومان واکسین کوو.
دی وایي چې د تیر کمپاین په سیر به دا ځل هم د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو په ناامن سیمو کې تر دیر زرو پورې ماشومان د واکسینو له ساسکو محروم شي.
پچیراګام د پنګزوی ساحه او د دیبالا د پاپین اوکس همدارنګه د دوخلی نازیان ساحه په نازیانو کې همدارنګه په مامن کې ځینې سیمې د موږ پاتې کیږي. تقریبا په ټوله حوزه کې په حدود د 1000 شاوخوا کې ماشومان په تیر کمپاین کې هم پاتې وو. چې د ستر لامل دا و چې د کار اجازه موږ نه راکول کیږي. موږ به کوشش کوو چې دا کمپاین په جریان کې او د نورو کمپاینونو په ترڅ کې همدارنګه د خپلو پروټینو برنامو په ترڅ کې د ماشومان ته ځان ورسوو.
د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د 2013 کال لپیل تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو وفیخي سبب شوی چې سلوري د کندهار په سپین بولدک کې، دوی د کونړ په غزیبات او یوې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې تثبیت شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
علی بیگم د کورمه قبایلی سیمه په پارلیماني سیاست کې اولنۍ مېرمن ده چې وایي په راتلونکو عام انتخاباتو کې به په آزاد حیثیت کې برخه اخلي. نوموړی وایي چې انتخاباتي مهم یې له تیر خالی ورځې راهیسې شروع کړی او په ایجنډا کې یې د قبایلي ښځو پرمختګ او فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول شامل دي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د کورمې قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي پخوانی سرکاري افسر علي بیگم وایي چې زه په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې ځکه برخه اخلم چې غواړم د قبایلي ولس او په خاصه توګه د قبایلي ښځو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره کار وکړم. مشال لیډیو سره په خبرو کې د کورمې قبایلی سیمې نه د خامی سملای د سوکالۍ لپاره په ټاکنو کې د برخې اخیستو تابعیا کوونکي علي بیگم وویل
زه په انشاء الله په آزاد امیدوار په حیثیت حصہ اخلم. ما هم ټایم تیر کړی دی او ما کتلی دی چې زمونږه خزه لغونتې په زندګۍ په دور کې رسته پاتې دي. نو ما یو وخت کې دا وګڼله چې چونکې ګلوبل لیول باندې هم ویمن امپاورمنټ یو ډېر لوی ایشو دی. نو ما وی چې چونکې زه هغه خزه یم چې خپلې علاقې زنانه او کې دا لږه بیداری راوسته شمه بس معاملہ اتړلا او ان شاء الله دراتلونکي انتخاباته کې به خاص نه
د تیر خالی پورز علي بیگم د پاړه چینار نه د خپل انتخابي مهم پیل د یوې داسې غونډې نه وکړو چې پکې پلسګونو قبایلی مشرانو او عام ولس برخه درلوده. د دغې ډومبنې انتخابي غونډې منتظم علم جان بنگش مشال لیډو سره په خبرو کې وویل
چې دا کومه زنانه چې د الیکشن کې د حصې اخیستلو اعلان کړی دی نو دغه دی یو مقدم سیل کړو چې د پټه کې اول خزه د ډي جی ایم ګروپ کې شامل شو او ډېر غړ غړ کارونه د علاقې ته کړی دي او دغه د علاقې کارو د پاره علاقې سمینی محبا د پاره د پټه د خلکو حقوق او اصلولو د پاره یو دي جذبه مو ډېر مخکې نه لیدلی و. موږ سره په مختلفو مجلسو کې هم شي وې دي جذبه ای دی مقصد ای دی ابجکټیو زده مو ته معلوم نو زه خبره واسم مجبور کو سیدی میات ایران وکړو او دې سره مکمل ودرېږي.
په پړچینار کې مدنی فعال او قبایلی مشر شاهد حسین نمو پختل چې آیا دا د قبایلی روایتو نه پرته خبره نه ده چې د یوې خزی په ملاتړ کې ودرېږي. نو هغه وایي
قبایله غته ډېر په درون نظر ګوري مقامی خلک دغه ستاینه کوي او دې سره سره سمنه چې تعلیم یافته طبقه ده چې هغه ډېر نږدې علي بیگم پیژن دي او د هغې خدمات ګوري او په تعلیم کې او ټول نغټه زیاته تعلیم یافته خزه پاتې شوې ده او په غټو ګڼ شمېر ادارو هیډم پاتې شوې ده او مقامی چې څومره خزې دي په کورم کې هغه هم دا نشګونه ګڼي چې کورم نه یو خزه د پاکستان پارلیمان ته پر راتلونکي انتخابات کې حصہ واخلي او خلک هغه لپاره خوشحال دي او سپورټ هم کوي.
علي بیگم د قبایلی سیمو په سیاسي او پارلماني تاریخ کې دویمه ښځه ده چې ټاکنو کې به برخه اخلي. د دې نه مخکې په تیرو ټاکنو کې د باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي بادامزري په نامه یوې ښځې په پارلماني ټاکنو کې برخه اخیستې وه خو بریا یې نه وه ترلاسه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې اعلان شوی د ټیکس نوی اصلاحاتي پروګرام لاندې به اوس د هر وګړي د شناختی کارت په نمبر د ټیکس نمبر هم جوړیږي چې د میاشتې یو لک نه زیات آمدن لرونکو کسانو نه به ټیکس هم وسولیږي. د دې به له هېواد بهر میشتو پاکستانیانو باندې څه اثرات وي او د دې اصلاحاتو تر مخه به د حکومت آمدن څنګه سیوا کیږي په یو ریپورت کې د دې پوښتنو ځوابونو لټولو هڅه مو کړې ده چې د یوې لنډې دمې پاسې اوري.
د پاکستان وفاقي حکومت تیر ونی د ټیکس په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي چې په نتیجه کې د حکومت آمدن د سیوا کېدلو او د بجټ خساري د کمیدلو تمه کیږي. په دې اصلاحاتو کې یو نقطه دا ده چې څوک هم د نادرا شناختی کارت لري د هغې په نمبر به د ټیکس نمبر جوړیږي او بیا چې د کال آمدن یې له 200 سیوا وي نو ټیکس به ترې هم اخستل کیږي. دا چې دغه شناختی کارتونه هغه پاکستانی وګړي هم لري چې په بهر هیوادونو کې کارونه او روزګار کوي د هغوی د ټیکس به ستري طریقه وی. په دې اړه د ټیکس او اقتصادي چارو پوه ډاکټر محمد زبیر خان وی
ور ټیکس چې کړه پاکستان کې صرف هغه خلکو باندې لاګو دی څوک ته دی ځای ریزیدنسی چې څوک دلته په کار کې شپږ میاشتې اوسیږي دا خو لکه یو خاوند دا خبره ده بل دا دا چې د چا ټیکس نمبر کې دل چې دی هغه نه دا نه ثابتېږي چې دا هغه باندې سر ټیکس هم واجب دی او دا چې کوم پاکستانیان بهر اوسي هغه خو خپل ملکونو کې ټیکسونه ورکوي چلته ورکوي نو پاکستان ډبل ټیکسیشن اگریمنٹ هم شته ډېر ممالک سره او کاغذ سره نه وي کاغذ خلک پاکستان کې پد میاشتې نه کم پاتې کیږي د هغه پاسپورټ نه پته لګي نو هغه باندې به هیڅ هم ټیکس لاګو نه وي
د دې نوو اصلاحاتو تر مخه د میاشتې د یو لک روپو آمدن لرونکي کسان د ټیکس له زمرې وتل یعنی په لکونو خلک به اوس ټیکس نه ورکوي نو د دې باوجود به با د ټیکس لارې د حکومت آمدن څنګه سیوا شي په دې پوښتنه ډاکټر زبیر خان ویل د ټیکس شرح له کمیدو سره به اوس نو ډیر زیات خلک ټیکس ادا کول شروع کړي
دا یو قسم یو انکریجمنت او شرط دغه دوباره چې میکسیمم چې کم زیات نه زیات شرح چې کم د ټیکس هغه 15% رااله نو اوس خلک به جوړ لوی بوج نه ګڼي چې دا ټیکس موږ ورکو دوی به اوس د پټېدو د ټیکس قانون د حد نه رزد نه پټېدو کوشش نه کوي ځکه چې د پټېدو چې کم دا وخت پینلټی سی دی هغه باندې چې کوم جرمانې دي نو هغه دومره زیات دي او د ورکول دومره لږ بوج دی چې اوس به امید دی چې کم زمونږه بلیک اکانومي دا هغه به اوس ورو ورو کمېدو باندې راشي دې نه مخکې خو تاسو خبر وایي چې 35% پورې په موږ باندې ټیکس ورکړو
د ټیکس دا نوې اصلاحات چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړ پکې پاکستانی وګړو ته له بهر هیوادونو خپل سرمایه پاکستان ته په منتقل کولو هم رعایت ورکړل شوی دی دارس په دې اصلاحاتو کې د کورونو او جایدادونو رجسټر کولو په وخت د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره د کم قیمت لیکلو مخنیوي هم شوی دی
دا مشال ریډیو ده
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شام په دوما کې په یو برید کې د لسګونو کسانو تر وجل کېدو وروسته ویلي ولسمشر بشار الاسد او د هغه اتحادیانو وروسته ایران پر ضد به سخت اقدامات وشي د ریپورټونو تر مخه د ختیځ غوطا په دوما کې دغه برید چې د شامي ځواکونو کړی دی په کې د ماشومانو ښځو په شمول لسګونه کسان وژل شوي دي په دې حق له تفصیل درته صفي الله ستانک درکوي
ولسمشر ټرمپ په سوریا کې د ملکانو په مرګ ژوبلې غوسه ښکاره کړې ده هغه په ټوټر کې لیکلي دي چې ولسمشر پوتین روسیا او ایران د بشار اسد د دفاع په خاطر لوی تاوان ورکوي د ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه په ټوټ خبرې شوې چې په سوریا کې فعالانو او اپوزیسیون ویل د مخالفینو تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمې دوما کې د کیمیاوي وسلو برید شوې او لسګونه کسان پکې وژل شوي دي په پرونیو ریپورټونو کې د دوما سیمې د وژل شوې په اړه شمیرې زده او نقیز وي خو د ملکانو د ژغورنې ډلې د وژل شوې کسانو شمیر له څلوېښتو تر اویاو تنو بللې د دې ډلې په خبره په قربانیانو کې د کیمیاوي حملو نښه لیدل کېږي له خولو یې زګونه وځي او سترګې په غیر عادي توګه غټې شوې دي دا ریپورټ د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه دی تایید شوی او روسیې او سوریې جالی بللای خو ولسمشر ټرمپ ویلی چې د اسد ځواکونو دوما سیمې ته د کیمیاوي وسلو د څارونکو او روغتیایي ټیمونو در رسیدو مخه نیولې ده هغه ویلی دی چې باید فوراً د روغتیایي کارکونکو او څیړونکو په مخه د غسیمه خلاص شي اخو د نړۍ د کاتولیک ایساویانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د سوریې د یادې پیښې په اړه خوشینی وښوده دا وی له سوریې د بمبارۍ بد خبرونه رارسېدلي چې لسګونه کسان پکې وژل شوي ډېر قربانیان ښځې او ماشومان دي او یو شمېر هم په کیمیاوي موادو باندې د ککړ بم له امله اغېزمن شوي موږ د قربانیانو او غمجنو کورنیو ته دعا کوو
per le famiglie che soffrono.
اروپایي ټولنې ویلي د شواهدو له مخې دا د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو یو حمله وه دې ټولنې له ایران او روسیې غوښتي چې په اسد باندې له خپل نفوذه په کار اخیستو په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو مخه ونیسي فرانسې بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان وی لودغایان پرون ناوخته وویل چې باید ژر د ختیځ غوطې دا برید وڅېړل شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا د هر ډول پوځي اقدام په وړاندې خبرداری ورکړې او ویلي دي چې لاسوهنې نه منو کې دی او بد عواقب به ولري دغه وزارت په بیان کې راغلی چې په دوما سیمه کې د کیمیاوي حملو رپورټونه ناسم او پاراون کې دي او هدف یې له بهره د احتمالي بریدونو توجیه ده ایران هم په ځان پورې تورونه رد کړي او هغه د اسد د رژیم پر ضد دسیسې او د لویدیز د بریدونو لپاره پلمې بللي
د مشال ریډیو خبرونه ته وکی د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د سهار لس نیمه بجې شوې د نجیب امیر نه د دې ساته خبرونو لنډې زورو
د پښتون تحفظ غورځنګ مشرانو پرون په پیښور کې له جلسې وروسته مشال لډیو ته ویل چې دوی به د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره خپله مبارزه جاری ساتي او راتلونکي غونډې به په لاهور او سوات کې وي. د غورځنګ یو مشر علي وزیر وایي د پښتنو ځوانان اوس ویښ شوي او د سرکار نه د خپلو حقونو غوښتنه کوي. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي چې لنن په پنجاب، خیبر پختونخوا، فاټا، گلگت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د 15 کلونو د کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بهیر پیل شوی چې 15 ورځې به دوام کوي. د خوست چارواکي وایي چې نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته د سفر پر مهال په نوي هوایي ډګر کې د ځینو پروژو پرانیستو وکړه. په دې پروژو چې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، موقتی ټرمینل، د راډار سیستم او ځینې نور سیستمونه پکې رغول کېږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د انتخاباتو د ترسره کېدو، د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمښت لپاره څه باندې 125 میلیونه ډالر مرسته کوي. د شام سرکار رسنۍ د هیواد په مرکز کې پر یو هوایي مرکز د څو توغندیو د لګیدلو خبر ورکوي. سنا خبری آژانس نن خبر خپور کړی چې دغه برید د دوشنبې په ورځ وختي په هومس ښار کې ترسره شوی. د روسیې تر واک لاندې د یوکراین د کرایمیا سیمې چارواکي وایي چې د اورګاډي او منی بس ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې په کې لږ تر لږه 3 نور کسان ژوبل شوي هم دي. او یوه نوې څېړنه ښایي چې د امریکا تر څنګ اوس په آسیا پیسیفیک سیمو کې هم په ماشومانو کې د چاغوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. تامسن رویټرز بنسټ نن په یو راپور کې ویلي چې په کال 2000 او 2016 ترمنځ په موده کې په آسیا پیسیفیک سیمو کې د 15 کالو څخه په کم عمره ماشومانو کې د چاغوالي کچه 3.5% کې زیاته شوې.
دا وو نجیب امیر چې تاسو ته د سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس دوا هفتواره خبرونې لرو. اول درته روخانه مستقبل وړاندې کوو، ورپسې بیا ستونزې او سرکار خبرونه اوریدل شي چې کوربه یې د مجید بابر. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه خبر کړي. خاصه خو په روخانه مستقبل کې مونږ تاسو ته د تعلیم په اړه معلومات درکو، د کار او روزګار په لړ کې تاسو د تازه حال نه خبرو. خو په نوي کول کې داسې ډیر هلکان جنې کېښتا چې اول خو یې تعلیم ته ډډن لګي او که تعلیم وکړي نو بیا کورته د خپل خوخي سرکاري نوکری نه ملاويږي، نو نور هیڅ کار یا روزګار نه کوي. د کار روزګار په حواله به هم خبرې کوو، خو اول د تعلیم په لړ کې د یو داسې ځوان خبرې واوري چې بدني مازوري لري خو د هغه باوجود یې ځان لوړو زده کړو ته رسولې ده. زیشان علي د سوات شموزو سره تعلق لري. په ماشوموالي کې د ګوزن یا پولیو له امله په خپو مازوره ده، خو په همت د روغ خلکو نه هم ډیر پیاوړی ده. نوموړي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل سکول ته په تلو راتلو کې ورته ډیر تکلیف وو، خو کله یې هم دا نه دی ویلي چې تعلیم دی پرېږدي.
لکه زه جی په لوړ باندې ګرځم، بیا چې ګورنمنت های سکول چونګای چې کوم ده هغه نه جیما پای کې داخل کړم، موږ ډیر ډیر په تکلیف باندې لمبسته به زما سره بل مرګري وړه. اکثر به ما سکول ته لکه یو کافی وړه چې مرګره به مې نه و. لکه زمونږ سکول تقریبا 2 کیلومتر لري دی جی، او موږ پیاده تلو راتلو، خو زمونږ لکه دونه دغه هم نه و. آمدن کې یادې سګاړې ماره یا څه بل څه، نو زه به دغه شان پیاده تلم او پیاده به راتلم. د هغې نه ما تاتمه پورې د هغې نه سبق وی، بیا ګورنمنت های سکول شموزي تیرنګ چې کوم دی د هغې نه ما میټرک وکړو. بیا زه دو کال پیسی چې کوم ده جی ما فرسٹ ایئر سیکنډ یاد بری کوټ سیکنډری نه وکړو جی. بیا چې کوم دغه دی څلور کال چې ما اوس کوم سبق زما لاسټ سیمسٹر دی، سیون سیمسٹر ما وکړ لاسټ سیمسٹر دی جی. زما دا ما دا ملاکن یونیورسٹی نه وکړه جی. زه چې وکړه جی سکول ته تلم ما ته ډېر انتهایي تکلیف وو. بس زما هم خپل شوق هم هم د پلار او د مور هم جی، او دا یو خواهش وو خپل لکه هم ډېر انتهایي په سبق کې جی انټرسټ دی، خپل شوق مې ډېر سیوا دی.
زیشان علي وایي هغه خلکو باندې ډېر افسوس کوي چې روغ دي خو تعلیم سره شوق نه لري. نوموړی زیاتوي د تعلیم د لارې به ځان د روغو سیال جوړوي او د نورو محتاجو خلکو سره به مرسته کوي.
داسې بعض نیم سپیشل پرسن دي چې لکه هغو ته ډېر انتهایي تکلیف دی، لکه ماته ما په ډېر ته تکلیف باندې جي وي که نه، د ټول مراد دي دغه سهولیات چې څومره دا ورته دغه موجود دی، څه ویم چې د دې خپل زموږ چې څومره معذور ویم چې جي دوی لکه زو د لپاره ډېر انتهایي دغه وکم چې لکه څنګه زوی هم دسې دا نور څومره معذور دي چې دوی هم دی دغه ته را وځي تعلیمونه وکړي مکمل لکه دوی څومره معذور دي. زه به انشاءالله جی زما دا خپل دغه ده چې لکه زه به د دې معذور دپاره ډېر انتهایي دغه کوم لکه خپل څومره منډه تړله د جی زه به هغه کوم چې لکه دوی ټول ته سهولیات موجود شي هر معذور ته. بس جی زه یم چې لکه ماته دسې د ناستې نوکري جي میلاو شي او لکه دوه تکلیف راته نه، ځکه چې ما دې سبق ډېر غټ په تکلیف وي سی ایس ایس په انشاءالله ورکوم، کال به انشاءالله سی ایس ایس ورکوم، بس جی محنت په انشاءالله کوم.
زیشان علی چې دا مهال په اکنامکس کې لوړې زده کړې کوي په مستقبل کې د معذورو خلکو لپاره په عملی توګه کار کول غواړي چې دا راز دوی هم د روغو خلکو سره د برابر ژوند تیرولو جوګه شي. د سوات کابل تحصیل ارشاد خان هم مزوری لري خو وای هیڅ کله به په چا بوج جوړ نشي. مشال ریډیو ته د ځان په اړه وای
زمونږ جی کله چې دینو د کابل نشاته شاله ته یا علاقه یم هم مشهور په معنا یې پاتې جام باندې ما تعلیم نه کړی، تعلیم ما په دې وجه نه کړی چې زمونږ علاقه د شهر ژوند ته علاقه نه ناغه زما زرو ما د راسه گاډای او گاډای د کینه چلسی نو بس مونږ غریبانه دومره زو لکه واخ زمونږ نه دی
ډیر خلک دا فکر کوي چې سکار روزګار شروع کړي نو په اول ورځ یا په اول میاشت به به حساب پیسې وګټي. ارشاد خان وایي کاروبار کې چې په اول کال کې هم لږ ډیر آمدن شروع شي نو په کار دا چې یو تن خپل مهنت جاری وساتي. نوموړی وایي ډیر ښه کاروبار یې ځان لروان کړی وو چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې تباه شو خو همت یې نه دی پریښی او دا وخت یې ځان له یو وار بیا روزګار روان کړی دی. نوموړی په بدني مزورۍ دومره نه دی خپه څومره چې په تعلیم نه کولو پسې ارمان کوي، ځکه نو نوي کول ته داسې وایي
زما دا خواست دی چې هغه دې خپل ځان وپېژني، تعلیم دې وکړي، تعلیم یو رڼا ده که نه، ځکه چې اوس مونږ خپله ما تعلیم نه دی کړی نو اوس زه لاس مروړم، ځکه که نه چې زه چېرته بازار ته لاړ شم زه بوټ نه پېژنم. داسې مثال دی تعلیم لکه د یو رڼا غوندې زما خپلو همزولو ته او ټولې پښتونخوا ته دا نصیحت دی لکه په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي.
ارشاد خان چې په خپله ودرېدلی هم نه شي د هغه ځوانانو لپاره یو مثال دی چې ټول بدن یې روغ وي خو د ځان لپاره هیڅ کار روزګار نشي شروع کولی. په دې اړه نور تفصیل هم درکوو خو دلته اخلو یوه لنډه دمه.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه د هغو مازورانو حال اوري چې خپل بدني نیمګړتیاي د خپل پرمختګ د لارې خنډ نه دی ګڼلای. په عام توګه ځوانان د تعلیم د سہولتونو او د روزګار د کمی ګیله کوي خو دا مازوران وایي چې ژوند د خدای پاک لوی تحفه ده او پکار ده چې د یو مقصد لپاره استعمال شي. دا ځوانان له کومو مشکلاتو تیر شوي او ځانونه یې څنګه بریالي کړي د تفصیل لپاره دا مشال ریډیو تر څنګ وسی.
یوسف خان مازوره ده خو ځان خو پرېږده چې د نورو خلکو لپاره هم هلې ځلې کوي.
زما تعلق مټي سب ډیویژن سره د سوات سره سر زما مزوري زما جی ټول یو ده، زه ټول یو دي مزوره شیم د اف ایف پر ما تعلیم کړی دی او د دلته د مټي د امیر خیل خاندان سره تعلق ساتم. کله چې ما خپل مزوره رونه ولې لږي نو دا هغه بې وسۍ او هغه هر څه دي لکه موږ باندې تېرې شوې موږ ته خو اندازه ولګېده او په سوات کښې چې تاسو وګورئ نو دلته فیشن مو شولول او د هغې نه وروسته بیا فلډ کوم سیلاب چې راغی نو هغې زمونږ عام خلک دومره خراب کړو چې لکه مزور خو د هغې نه ډېر زیات لکه مزور ته ډېر زیات نقصان ورسېد. په دغه کښې تعلیم په همدل تاسو دا خبرې کوم وجي چې لکه مونږ مزور ته جي په عام سکول کښې یا په عام یو اداره کښې ډېر زیات تکلیف وي چونکې مونږ دا زما د خپل خواهش دی چې د مزورو دپاره یوه داسې اداره جوړه کړم په سوات کښې چې هغه د مزورو د پلاو بهبود دپاره کار وکېږي.
یوسف خان وای خپل تعلیم خو یې تر سره نکړې شو، خو د نورو خلکو او په خاص توګه د مازورانو د تعلیم تربیت لپاره یې کار پیل کړی دی. دا چې د تعلیم په لړ کې ورته څه مشکلات وو نوموړی وای:
مشکلات ما ته دا وجي چې زه د کور یو مشر یم او د کور ټول لور په ما باندې دي. د دې وجه نه دي زما زه د بجلی کار کوم الکتریشن، نو دا هغې سره سره موږ د کور چې کوم ستونزې وي، کومې مسلې وي، نو د هغې د وجه نه ما دې تعلیم خپل پوره نه کړو. زما سره یو سینټر دی، اخلا ټیکنیکل ټریننګ سینټر، چې په هغې کښې چې زه خپل مزدورانو نورو ته فري تعلیم ورکوم، چې موږ د نور کوم زموږ غریبانان رونه چې د هغو سره پکې هم هیلپ کوو. د هغې په وجه باندې دي زما سره دلته کښې په زموږ کوم علاقه چې دی چې په دې باندې الحمدللہ ټول لګیا کار جمع کړی دی بلی، او هغه شاګردان زما سره چې هغه ټریننګ هم آخري زمانه او یو قسم لازم زما کار کې جوړ دی.
یوسف خان وای په سواد کې د امنیت خرابېدو له امله یې روزګار تباه شوی دی، خو زیاتوي چې دې ستونزو تر ټولو زیات مزدور خلک متاثره کړي. نوموړی وای دا مهال د مرستندویه ادارو سره همکاری کوي.
چونکہ دې سره سره زه یو یو این جی او وجي د هغو سره مې کار کولو، او په اپریشن کوم دلته شروع شو نو موږ اسلام آباد ته لاړو، او اسلام آباد کښې هلته موږ د آی ڈی پیز دپاره یو کیمپ ولګو. هغه کیمپ انچارج هم زه وم جي. زه غواړم جي چې زه په خپلې د مزدورو ملګرو ته هم داسې یو میسیج ورکړم چې لکه موږ مزدوره نه یو، زموږ کښې هر نمونه ټیلنټ شته او د هر قسم حالاتو مقابله کولی شو. که لاسو پښې زموږ خراب شي، لاسونه زموږ خراب شي، خو ژبه او ذهن او ګوتې دا زموږ نه خرابېږي. انشاءالله زه خو خپلو مزدورو ته دا یو سلام ورکول غواړم چې لکه تاسو د سوات په خاص سوات ډسټرک کښې څومره مزدوران دي، هغو ته دا وایم چې موږ ستاسو دپاره راوتي یو.
نوموړی مزدوره دی، خو همت او حوصله یې د روغو خلکو نه هم اوچته ده، ځکه نو ټول قام ته دا پیغام ورکوي.
که تاسو وګورئ جي، نو زموږ ملک د ټول ملک جي د بېروزګارۍ شره ډېره سوا روانه ده، او د سواد څخه خو به تاسو ته زه ووایم چې دلته کښې جي د عام خلکو چې څومره کارونه وو، لکه زه کوم مثال عام طور ځان د عامو خلکو په شان ته واخلم، نو زما هم دلته ډېر خپله کاروبار چلېدو هغه خراب شی دی. نو د عامو خلکو په هغه وخت زه تاسو ته دا ویل غواړم جي چې عام خلک چې ریږي هغو هم لکه ډېر سخت خراب شوي دي په ډاکټر د اپرېشن د وجې، او زه خپل عامو خلکو ته هم دا ویل غواړم چې یو قوم چې یو مخکې ځي نو هغه په خپل محنت او په خپل همت سره ځي مخکې. نو که موږ روغ خلک کوم دغه شانتې کښېنو، مازوره خو دغه شانتې یو، نو لکه جي موږ بالکل لکه موږ زوال طرف ته روان یو، خرابېدو طرف ته روان یو.
یوسف خان وای ولسی وګړي او په خاص توګه ځوانان که مهنت او همت کوي، نو نه یوازې ځان بلکې د قام او ملک سباون هم روښانه کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټیلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم: 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازت ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
ستری مشی د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې 13 کلونه په زور بند کړل شوي دي، چې له وجې 2000 نه زیات زده کوونکي د تعلیم نه بې برخې شوي دي.
دا چې د افغانستان پر روانه جګړه کې ولې هغه ادارې او ودانۍ چې د ولس د روزمره ګټو لپاره وي د جګړې پر مهال د هر ډول تعرض نه مستثنا ونه ګرځول شي او په دې لړ کې د ټولو خواو لخوا په ډاګه دا ژمنه وکړل شي چې داسې ځایونه او ادارې به نه هدف کیږي. دا چې وسلوالو طالبانو د سرخ ولسوالۍ دیر سکولونه ولې تړلي دي همدغه د نن ستونزې او سرکار خپرونې موضوع ده.
مکتب تړل د خلکو په مخ درېدل دي او دا یو ظلم ده او موږ کوشش ته کوو چې تر سره دا موضوع حل شي.
لاس لیسې او پدنور د انجینر هلکان لمړي او منځني ښوونځي دي. د دغه ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي.
ډېر علما ورواستول ان شاء الله په دغه دوه ورځو کې اطمینان وکړي چې دا ښوونځي به بیرته خلاصي.
د لوګر په دغه تړل شو سکولونو زموږ همکار نجیب الله الو خیلدار راپور برابر کړی چې تاسو په مرتره ګرځوم.
چارواکي وایي چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې دېرش ښوونځي چې خواوشه 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي تړلې دي. د لوګر د ولایت شورا رئیس حسیب الله ستانکزي مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته په څرخ کې ښوونځي وتړل چې د افغان ځواکونو د سفریه او قطعې لخوا په هغه سیمه کې عملیات وشول. د ول وسلوالو طالبانو د سیمې مشرانو ته ګواښ کړی چې نه به مرکز ته ځي او نه به هم د ولایتي شورا سره اړیکې نیسي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې
د خلکو خبر نه نه دی، د حکومت نه دی، طالب نه دی، مکتب تړل د خلکو په مخ درېدل دي او دا یو ظلم ده او موږ کوشش ته کوو چې تر سره دا موضوع حل شي او خبرې روانې دي د قومي مشرانو لخوا.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین هم په څرخ کې د ښوونځیو تړل کېدل مني. د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب وایي په څرخ کې لس لیسې او پات شل منځني او لومړني ښوونځي تړل شوي دي.
لس لیسې او پات نور د انجینر هلکانو لومړني او منځني ښوونځي دي. د دغه ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي او همدارنګه د پیاد ولسوالۍ کې د پوهنې شاوخوا 300 اداري او تدریسي کارکوونکي هم په کورونو کې نیول شوي دي.
مدني فعال متی الله سرور له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید ډیر ژر د ښوونځیو د بیرته خلاصولو په برخه کې اقدامات وکړي. د لوګر دی واري ویان سلیم ساری وایي چې ولایت مقام د امنیتي ځواکونو او د سیمې د مشرانو په همکارۍ هڅې پیل کړي چې څرخ کې ټول ښوونځي بیرته پرانیزي.
وروسته له هغه چې په څرخ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي ځواکونو عملیات وکړه، هلته د وسلوالو مخالفینو یو قومندان هغه ووژلو. هغې وروسته وسلوالو مخالفینو په څرخ ولسوالۍ کې ډیرش ښوونځي هغه تړلي دي. د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره اړیکه کړې. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکړو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي.
وسلوالو طالبانو هم د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د ښوونځیو تړل کېدل تایید کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د شپېنیو عملیاتو پر مهال یو دیني عالم چې د څرخ په یوه ښوونځي کې ښوونکی و ووژل شو، چې په غبرګون کې یې ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو په خپله ښوونځي وتړل. خو افغان حکومت وژل شوی کس د وسلوالو طالبانو یو تن ځایي قمندان بولي.
د سکولونو د تړلو دا موضوع مې د لوګر پخوانی والی حلیم فدایی سره وڅېړله او په سر کې مې ترې وپوښتل.
دغه ته چې کوم د ښوونځي بندېږي د طالبانو لخوا، نو د هغې په لړ کې تاسو وایئ چې دې علتونه څه دي او طالبان د ښوونځي ولې بندوي؟
زه د ښوونځیو بندول په هر نوم باندې چې وي دا اصلا د خپلو افغانانو او مسلمانانو پر مخ باندې د ځان پېژندنې، نړۍ پېژندنې او خدای پېژندنې دروازه. تاسو وګورئ د صحابو په وخت کې حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسان چې هغوی به د کفارو په صف کې عالمان ول یا پوهان به ول، هغوی ته به هیڅ نه ویل، بلکې د محبس او د بندیخانه په بدل کې به هغوی ته ویل چې تاسو خلکو ته علم وښیي، تاسو خلکو ته پوهه وښیي. نو که په هره ټولنه کې څوک د ښوونځیو دروازې بندوي، په حقیقت کې دا د خدای پېژندنې دروازه بندوي. چې دې ګڼ علتونه دي. یو اساسي علت هغه زموږ په ټول افغانستان کې د ناامنۍ مسله ده چې بدبختانه ځینې وسلوال هغه هغه نرم اهداف یا سافت ټارګټ هغه هدف نشي او غواړي د دې لارې نه خپل حضور هلته تثبیت. او دویمه چې ډېر اساسي علت دی هغه زموږ فرهنګي فقر او زموږ بېسوادي او زموږ ځینې ناوړه رواجونه او دودونه دي. تاسو وګورئ ما په وردګو کې ولایت کړی، په لوګر کې مې ولایت کړی دی، او د افغانستان څلور درش ولایتونو ته ما سفرونه کړي دي. د اکثرو ولایتونو کې چې ښوونځي بندې دي دا یوازې نعمي علت نه دی، دا هغه د کلي سیمې خلک خپلې نجونې دي چې کله بالغانې کېږي هغه ښوونځیو ته نه پرېږدي. او دا په خپله باندې تقریبا زموږ یو انعنوي او یو دودونو ستونزه ده چې خصوصا د نجونو پر مخ باندې خو مطلق شپږم نه پېږي، حتی هلکان هم په ځینو ځینو کې له دولسم نه اخوا دوی نه پرېږدي. او بل د دې علت هغه اقتصادي فقر هم دی، اقتصادي غربت او بیکاري هم یو بل فاکتور.
فدای صاحب ګوره، تاسو په دې خپلو خبرو کې دوه درې خبرو کې یوه خبره مو که چېره د هغه د دغه ښوونځو د وجې نه یو په ولس کې یو پوهاوی راځي او طالبان نه غواړي چې دغسې پوهاوی په ولس کې راشي. یو خو دا چې تاسو دا وایي چې را په دغه ښوونځو کې داسې نصاب خلکو ته ښودل کېږي چې د هغې د وجې نه طالبانو ته د خپل غورځنګ ته خطر وړاندې دی ځکه بندوي. او بل تاسو خبره وکړه چې یاره دغلته دود او دستور دغسې دی چې د هغې د وجې نه خلک په خاصه توګه په جنو کې پوهاوی نه غواړي. د دې دواړو عملونو ترشا آیا زمونږ د ولس کمښت نه دی چې مونږ د آگاهي د خلکو کې د پوهاوی نه خبرو؟
ډېر اساسي علت چې خو په هره ټولنه کې وي، اما د ستونزو حل یوازې دولت هم نشي کولی او یوازې وسلوالي هم نشي کولی او دوی دواړه هم نشي کولی تر څو چې د ولس بشپړ همکاري ورسره نه وي. تاسو وګورئ مونږ د افغانستان په ډېرو سیمو کې ګورو چې ولسي تړونونه کېږي، د ولور په اړه باندې، د بدی په اړه باندې، د جنګلونو د حفاظت په خاطر باندې. آیا مونږ نشو کولای زموږ ولس، ځکه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه او دودونه دي چې هغه ته مونږ ولسي تړون وایو، د ولسو تړون له لارې قومونه په خپلو کې سره کېناستلی شي، د جومات ملا، د کلي ملک او د دفتر مامور ګډه باندې وسلوال طالبان جمع دولت، ځینې ټکي دي چې هغه زموږ مشترکات دي. او هغه که سبا دغه طالب هم په حکومت کې راځي، دی به تیاره په چا باندې چلوي، دی به د نظام په چا باندې چلوي، دی به دفترداري په چا باندې کوي. ځینې مشترکات دي، علم موږ ته هغه مشترک ټکي را په ګوته کوي او را زده کوي چې په هغې ته د هر یو ضرورت دی. هغه نه بغیر که څوک حکومت هم ونیسي نو هغه به یوازې په ځنګل باندې حکومت کوي. نو د دې عمله د ولس اساسي مکلفیت دا ده چې پرته له جنګه، پرته له ټوپکه، پرته له زوره، پرته له جبر نه هغه په خپلو کې یو ولسي تړون وکړي، قومونه سره کښېني او هلته هېڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې د نجونو د هلکانو پر مخ باندې دروازې بندې.
د طالبانو لخوا د سکولونو تړلو دا موضوع مې د لوګر ولایت والي انور خان اسحاقزی مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دغلته ستاسو په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو ډېر سکولونه بند کړي دي، ښوونځي بند کړي دي. پوښتنه مې دا ده چې آیا د دې علت څه دی؟
د دې وجه دا وه چې یو څو شپې مخکې خارجیان لخوا یو چاپه مسی و، یو مشهور طالب هم پکښې مړ و. بیا دوی د عکس العمل وسو یا څو ښوونځي یې بندې کړې. بیا مو سپین ږیرو علما ور واستوله، انشاءالله په دغه دوه درو ورځو کې اطمینان کړی چې دا ښوونځي به بېرته خلاصېږي.
بل اسحاقزی صاحب، تاسو آیا په دې باندې دا غږ کوئ په وسلوالو طالبانو چې د سنګر یا د جنګ د ډګر نه ښوونځي، د صحت عامه او سړکونه، لارې دا وباسي وسلوال طالبان؟ دا خو ولسي شتمنۍ دي،
د ملي شتمنۍ ده. خو زما مخکې هم د تدبیر مسایلو مخکې هم دا توصیه وه، په بادغیس کې هم، په زابل کې هم، هغه مې دوستان ته وویل چې دا مکتب دا شیان به سنګر ته دغه باندې څوک استعمال نه کړي، کې موسکو کې مخالفین وسلوال کوي، دا د وطن سره ډېر غټه جفا او ظلم.
نو تاسو په دا غږ کوئ په وسلوالو طالبانو چې داسې نه کوي؟
بلې، علم فرض دی پر نر او ښځه باندې.
وخت علم پرسو باید و مدرسی و مکتب دو ته احترام
وسی. مولوی صاحب تولا و ملا عمر په خوونځو په دې سیزونو باندې بریدونه منع کړي وو. آیا تاسو ګڼئ چې دا د ځایي وسلوالو طالبانو په سرخ ولسوالۍ کې د هغوی عمل دی؟ دا خو بشپړ توګه د ټولو طالبانو عمل نه دی، د هغوی ایډیالوجي نه ده.
اصلا دا دغه ته که متوجه شو، دا څلوېښت کلنې دورې دا هغه دوره ده چې د معرف ضد دوره زما په فکر سره څلوېښت کاله مخکې موږ هم مکتبونه بندول او مکتبونه مسول تنها تعریف دا کار نه دی کړی. اوس باید گذشته ته ځان راوباس.
نو تاسو ګڼئ چې یاره په راتلونکي وختونو کې به وسلوال طالبان د ښوونځي او نور داسې ډېر سیزونه چې هغه د ولسي شتمنۍ په هغې بریدونه بند کړي؟
هغه کار خو د دوی دی، ولې زموږ توصیه عام ولس ته دغه د مخالفینو ته هم دغه ده چې موږ معرف ته ترجیح ورکړو، د معرف دروازې ونه تړو، د خپل آینده نوي نسل د طبیعي سببونه دي.
نو دغه دېرش ښوونځي چې دا بند شوي دي، دا به کله بیا دوباره د ماشومانو لپاره کولاو
شي؟ ان شاء الله ماته اطمینان راکړي چې په دا دوه درې ورځو کې به ښوونځي ته بیرته اجازه ورکړي.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کښته سو هم ستونزې وینو، زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 121. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
Thank you. جهالان دیبار محبت جهالان دیبار